شارونه کې په 3.5 صفه روشانه اوازه اوریدلې سي. قدر منو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امبورسمن د سنگ مرستیاله حنیفه ګوروال ده. ګوروال صاحب، شرع خلاص.
زه هم خپلوار خپل سلامونه او نیک هیلي د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته د افغانستان په ګوټ ګوټ کې وړاندې.
ډېر مننه. ګوروال صاحب، لکه څنګه چې د نومبر 3 د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ده، د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په همدې اړه یو اعلامیه صادره کړې ده. په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکوي چې په دغه اعلامیه کې کوم فاکتورونه چرل سی وی دی د شوز پاوراندی د تاوتریخوالی د مخنیوي په برخه کې.
باید وایم چې هغه لمه چې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په دې اړه صادره کړې ده، په غوږ کې موږ بعضی حقیقتونه د خزو د پاوراندی د تاوتریخوالو په اړه کې سیړلې دي. او باید وایم لکه څنګه چې زمونږ په ټولنه کې د خزو پاوراندی تاوتریخوالی د یو ستر او نامعلومه حقیقت په توګه ګڼل کیږي، او د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون تحقیقات کوي چې وسلوال نخته او د افغانستان په سرحدي سیمه کوي د طالبانو نفوذ د تاوتریخوالي د زیاتوالي اصلي لامل دی، چې د هغې له کبله حکومت نشي کوی په دغه سیمو کې روغتیایي، ښوونیز او قضایي خدمتونه وړاندې کړي، نه سړو ته او نه هم ښځو ته په خاصه توګه نشي کوی چې دا خدمتونه وړاندې کړي. برسیره پر دې باید وایي چې زموږ په ټولنه کې هغه ناوړه عرفونه چې حاکم دي، چې د هغې په سبب میرمنې د سړیو په پرتله غیر مساوي او ټیټ موقف لري، او نشي کوی چې په هیڅ ټولنیز اړخ کې یا په هیڅ ټولنیز تصمیمونو کې برخه واخلي، او حتی دوی نسی کوای چې د خپل شخصي ژوندونو په پریکړو کې خپل تصمیمونه واخلي او یو خپل شخصي ژوند کې دی پریکړو کې. په هر صورت مونږ کولای شو وایو چې د خزو په وړاندې د عمومي تاوتریخوالي او تخریب عمومي تاوتریخوالي په افغاني ټولنه کې یو ځانګړی هررخیز او نمنونکی حقیقت دی.
ډیر مننه ګروال صاحب. د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې دا مهال د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه څومره ده؟
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون دغه اعلامیه چې صادره کړې ده، اعلامیه صرف د 1969 کال برکې لري، یعنی هغه قضایي فقط موږ سیړلې دي په دې گزارش کې چې په 1969 کال کې سرته رسیدلې دي. نو باید وایو چې په کمیسیون کې یوازې په روان مالي کال کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 3258 پیښې ثبت شوې دي، چې له دې پیښو نه 1315 فزیکي تاوتریخوالي پیښې دي، 1000 د جنسی تیریو تاوتریخوالی پیخی ثبتی شوی دی، 1309 شفاهی او روانی تاوتریخوالی پیخی شامل دی. چی شفاهی او روانی تاوتریخوالی پارا باید زوایم چی تاوتریخوالی فقط فیزیکی تاوتریخوالی یا جنسی تاوتریخوالی نده، چیز منگ پا طولانه که لبا دا مرغ فقط دین و تاوتریخوال تا اصلی تاوتریخوالی لوی که، یعنی که چیر تا کمخز و حلسوی و چکلسوی مگوایی چی داغی خز سر تاوتریخوالی شوی ده، اما نه، باید وای چې شفاهی او رواني او کلامی تاوتریخوالی هم یو ډیر مهمه تاوتریخوالی ده چې زموږ په ټولنه کې ورته ډیره توجه نه کیږي، اما ډیر زیات تاثیر لري په ښځو باندې، لکه څنګه چې بعضی ثاني چې ښځو ته ورکول کیږي یا سپکاوی چې ښځو ته کیږي، یا مثلا ښځې د جامع یو مکمله او یو مهمه برخه نه ګڼل کیږي، بلکې هغوی ته د یو بار په کچه په اکثرا کورنۍ کی او پس موږ په ټولنه کې قتل کیږي، او 1555 اقتصادي تاوتریخوالی په حساب دي شوې دي، چې د هغوی اصلي لامل هم د اقتصاد ضعیفه کچه ده په کورنیو کې او په ټولنه کې، او 1590 په د هیواد په کچه هغه نور کوچني لاملونه دي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی سبب ګرځي. دا هغه ټول امار چې په کمیسیون کې په روان مالي کال کې ثبت شوې دي.
ډیره مننه. تاسو ولې چې په روان کال کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی پیښې زیات شوې دي، د دغه پیښو د زیاتوالي لامل څه دی، ولې زیات شوې دي؟
که څنګه چې ما مخکې هم ویل چې تاوتریخوالی له ځانه مختلفه ډولونه لري، لکه فزیکي تاوتریخوالی ده، رواني او کلامي تاوتریخوالی ده، اقتصادي تاوتریخوالی ده او داسې نور. نو ځکه د دې تاوتریخوالی لاملونه هم مختلفه دي، یعنی مونږ نسو کولای په خپل جامعه کې صرف یو عامل ته اشاره وکړو، یو عامل وخیو چې دا د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي اساسي لامل ګرځي، بلکې مختلف عاملونه په دې اړه کې دخیل دي. لکه څنګه چې تر ټولو لوی مهم زمونږ په ټولنه کې د ناوړه عرف حاکمیت ده، یعنی بعضی هغه عرفونه، غلط عرفونه، اشتباه عرفونه چې مونږ په خپل ټولنه کې لرو، چې هغه د دې سبب کېږي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ډېر زیات شي. لکه څنګه چې زه باید یو کوچنی مثال ورکړم، کله چې کومه ښځه واده کیږي زمونږ په ټولنه کې، نو دا کله چې میړه شهید سي یا مړ سي، نو دا بیچاره مجبوره ده بیل دې چې دا خپل وغواړي کونه غواړي، دا به د خپل لور سره واده وکړي. کای لور بل ښځه هم لري او ماشومان هم ولري، بیا هم دا مجبوره ده چې وغوته کینی او وغو سره واده وکړي. نو په دې کې نه د دې خوښي ته قتل کیږي او نه د هغه سړی یا هغه لور چې ده چې هر څوک د نه دغه خوښي ته قتل کیږي. نو دا یو عامل دې ته مونږ وایي. سو بل د امنیت او پولیسوالیو او ولایتونو کې د دولت د واک نشټوالی ده، یعنی د امنیت نه درلودل په زمونږ په ټولنه کې، یعنی په افغانستان کې په اساسي توګه یو اساسي لامل ده د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي. د مجازاتو د معافیت شتون، یعنی اکثرا هغه خلک چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي سبب ګرځي، په لبد مرغ زمونږ په ټولنه کې هغه بخل کیږي او غوته معافیت ورکول کیږي، خصوصا په ناموسي قتلونو کې. باید زوایم لکه څنګه چې حتی د جزا قانون یو هغه چاته چې د ناموسي قتل سبب ګرځي یو مخففه حالت په نظر کې نیولی ده، چې د خپل یو سبب ګرځي چې په ټولنه کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي کچه لوړه ولاړه سي. اداري فساد یو بل اساسي لامل ده د دې ناوړه پیښې او له موقف او له دندې نه ناوړه استفاده په جامعه کې. یعنی بعضي خلک دي کله چې دوی قدرت ولري او پورته پوستونو کې کار کوي، نو دوی له خپل پوستونو نه، له خپل قدرت نه استفاده کوي او له ښځو نه ناوړه استفاده کوي. د عدالت نشتون یو اساسي لامل ده. او باید وایي چې د تاوتریخوالي د قربانیانو په مخ کې د لازم لاتړ نشټوالی یو بل اساسي لامل ګڼل کیږي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي.
ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یو لنډي وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بشه تذکره وخی
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشر سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په لاسه وانه یا په دالاس وانه
و باندې لرو موږ حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وبو باندې بس
لري. ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه 15 څپه.
قدر منو اوریدونکو بیا هم شرغ لست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشر حقوقو خبرونه ته غوږ یاست. ګروال صاحب، د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون یو له هغو مهمو ادارو څخه دی چې دیوه له مهمو دندو څخه د شذو د حقوقو څخه دفاع ده. خپل دغه کمیسیون تر دا مهاله پورې په دې برخه کې څه کړی دی؟
دغه راپور چې د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون خبر کړی دی، په دې راپور کې موږ د هیواد په کچه د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي امر نه دی نیولی، صرف د هغه قضایو امر د چې کمیسیون ته په روان مالیکال کې راځي شوې دي. نو هغه قضایي چې کمیسیون ته په روان مالیکال کې راځي شوې دي، د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون کلنی په دې اړه دا دي چې موږ له دوه قضایونو چې ما مخکې امر ویل، له هغونه 310 قضیه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په منځګړیتوب حل شوې دي. یو سلو شپږتیا قضیه خوندي کورونو ته راځي شوې یا د امن کورونو ته راځي شوې دي. شپږتیا قضیه خپل هغه قضیه چې خپل شاکیل له غوره منصرف شوی دی، یعنی دغه د پیګرینه منصرف شوی دی. یو سلو یو یا قضیه مونږ پولیسو ته راجه کړی دی. یو سلو درست څلور دیش قضیه مونږ سرنوالی ته راجه کړی دی. یو سلو اتنیوی قضیه محاکمو ته راجه شوی دی. او اته سو قضایو ته مشوره، حقوقي مشوره، او نوښت قضیه صحیح مرکز ته راجه شوی دی.
ډیره مننه ګروال صاحب. د ورستی پښتنې په توګه د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون وړاندیز په دې برخه کې څه دی تر څو اړوند ارګانونه د شوز په وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوي په برخه کې کوټلې ګامونه واخلي؟
ډیر زیاته مننه عارف صاحب. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون بعضي واضح او سري وړاندیزونه په دې اړه حکومت ته وړاندې کړي دي، چې له هغې جملې نه اول دا چې د خلکو د ټولنیزو او انفرادي حقوقو او امتیازاتو پاړه د پوهی کچا او عامه نظر لوړول په ځانګړې توګه په کورنیو او ټولنیزو اړیکو کې د ښځو د حقوق دریز وضعیت لوړوالی ده. دوهم په ښځو کې د ښځو د مالي خپلواک د منځته راوړلو لپاره د ښځو د عایداتي فرصتونو رامنځته کول. دریم د ملي او خصوصي اداراتو په لوړو کچو کې د ښځو لپاره د اداري فرصتونو رامنځته کول او د هغوی شریکول په ملي پریکړو او پالیسی جوړولو کې. دریم د اغیزمن استراتیجی رامنځته کول یعنی د قانون او د بشری حقوقو هغه امتیازات یا هغه امکانات چې ښځو ته په نظر کې نیول شوی دي، او د هیواد د خلکو د کورنیو او ټولنیز ژوند څخه د تاریخوالي کلتور له منځه وړل دي.
ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشری حقوق خبرونه. تر بلې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو، پاک لامو ملسه.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چارې. د ناروغي پر مهال ناروغ ته د څارویو د پوستکي اغوستلو دودیزه درملنه مولیدلې. په کوم ناروغیو کې د څارویو پوستکي ناروغ ته اغوستل کیږي؟
خو به چې زکام وای یا به تم مراد وو نو پوستکي واچاو هغه سره به کېده او کې ته دعا وکړي چې دا مراد خدای
دی. دواګانو به نه کېده، دواګانې هم نه وي، دې سر به بیا کېده طبیع به وشکېده روغ جوړ بس.
او د ښځینه وضو پوستکی سره دا ګرم ده، نو دا د نارینه دپاره، چون معمولا طبیعت کې نارینه ډېر سوړ مزاج وي، نو هغه د بدن د حرارت په حساب باندې ډېر ښه ورباندې چسپېږي، ځکه د دې دا چسپېدل ډېر مهم ده.
موږ نننی ژوند په شیبو کې خبرونه ناروغ ته د څاروي پوستکي اغوستل د دغې درملنې تاریخ، ارزښت او پایلو ته ځانګړې کړې ده. دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او وږمه جبارخیل به درته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو، کله چې د انسان ژوند په ابتدایي مرحلو کې وو نو د درملنې لپاره یې ډیر کم توکي لرل او تر ډیره د درملنې بنسټ هم تجربه و. انسان د خپلې درملنې لپاره له بیلابیلو لارو او طبیعي موادو کار اخیسته، خو په یو شمېر برخو کې بریالی شوی او ځینې یې تاوان لرونکي ثابت شوي دي. لا هم په افغانستان کې دودیزه درملنه شته، خو پوستکی اغوستل چې د دودیزې درملنې یو ډول دی، اوس یو څه کمه شوي او یا